ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال او د نومبر 14 نیټه ده. وختونه دی په پاکستان کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دی. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ خبرونه کې به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول مهمه موضوعات
د انټرنټ د ازادۍ د څارنې نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورټ کې ویلي دی پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د رائے په ازادي باندې بندیزونه دي، او دغه اداره وایي قبایلي سیمې په ځینې برخو کې له یو کال راهیسې موبایل ټلیفونونه بند دي.
امریکای د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د مذهب د سپکاوي قانون کې دی بدلون وکړي، او د امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو او زورونو پلټنې دی وکړي. اخوا د اسلام آباد های کورټ حکومت ته امر کړی دی چې په حکومت کې د احمدیانو د شمیر معلومات تیر غونډ کړي.
او د پاکستان پوځ خبرداري ورکړی چې افغانستان سره سرحد نه لرونکو هیوادونو ته په یاد هیواد کې ځای ورکولو سره به د افغانستان بې ثباتي نور هم پیچلې سي.
د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې مونږ تاسو ته پر راوړی دي، مونږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا دګوري ډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبرونه ته یوار بیا هم شراغ لاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم ریپورتونه مرکی او چیرډنی لرو چې په خپل وار به تاسو ته وړاندې کوو، او هله من یو چې تر پای را سره ملوسی. او اوس هم د خبرونه پایل لیبی مرکی څخه کوو. د انټرنیټ د ازادۍ د څارنې نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دی چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چیرې چې د رائے په اظهار باندې بندیزونه دي. اداره وایي قبایلي سیمې په ځینې برخو کې له یو کال راهیسې موبایل ټلیفونونه بندي. او هم په پاکستان کې د فکر او انټرنیټ د ازادیو د یو غیر دولتي ادارې بولوبي یو مشر اسامه خلجي وایي حکومت ته په خپل اقداماتو بیا غور په کول پکار دی، او باید ټوله وګړي یو برابر ټولنیزو مطبوعاتو ته او انټرنیټ ته رسای ولري. له نوموړي سره زموږ همکار ارباب محمود علي یو مرکه کړې او ریدو ته ساسو پام راګرځو.
یو دو کال کې پاکستان کې آنلاین رابطه باندې ډېر زیات پابندیان راغلي دي. ټولو کې مخکې خو پریونشن اف الکترونیک کرائمز اکټ 2016 کم چې زمونږ سایبر کرائم لا ورته وي هغه نافذ شو. هغه ته هر چته کافی پابندیان دي آنلاین په اظهار رائے باندې، خاص کر په ټویټر او فیسبوک باندې ډېر خلکو په چې ده گرفتاری هم شوی دي، اور ایف آئی اے طرف نہ کافی خلکو ته ټلیفونونه هم راغلي چې تاسو دا څه خبرې مکوي ریاست یا حکومت خلاف. او بیا موږ کتلی چې کافی کیسونه هم شوي دي خلکو باندې خپل سیاسي اظهار رائے په سوشل میډیا باندې کوله ته پاره. دین علاوه هم دې کال جنوري کې موږ کتلی چې هغه بلاګرانو پینځه هغه هم چې غیب شوی وو افغان شوی وو، او بیا چې دا غیر ریلیشن او غیر ویلي چې ریاست چې دا غیر ته نیولې او ای باندې تشدد او ټورچر هم کړو چې هغه خپل د سوشل میډیا پیجز چې دی هغه بند کړي. دین علاوه موږ دام کتلې چې کافی ویب سایټ خاص کر نیوز والے چې ویب سایټ یو تنویا چې ویب سایټ دی هغه بند شوی دی پاکستان کې. نو آن لائن چې کوم رابطه دی هغه باندې کافی کمی راغلی ده هغه آزادۍ کې.
خلجی صاحب سیلن کارن وای چې پاکستان ریاست چې د سوشل میډیا په حق له فکر مند دی، تاسو سګنه چې واقع هم داسې ده او که داسې ده نو وجه څه ده؟
او جی زه بالکل دا ګڼم، ځکه چې په سوشل میډیا باندې که تاسو وګورئ نو پاکستانی چې کم سمه خلک دي هغې تپاره یو دا حق ملاو شوی دی اظهار رائے حق چې دی هغه چې دی ازادي سره هغه استعمالول شي، ځکه چې سوشل میډیا اخبار یا ټلیفون یا ټی وی په شانته نه دی کم باندې چې حکومت چې دی پابندي لګولې شي. انټرنیټ داسې یو ټیکنالوژي دی کم کې چې دی هر انسان چې دی خپل اظهار رائے په آرام او ازادۍ سره کولی شي. دې وجه نه حکومت ته چې دی ځان خپل چې هغه څومره قانونونه چې دی غلط طریقې سره استعمالوي، خپل چې کوم کار دی هغه غلط طریقې سره کوي، کرپشن کوي اور قانون غیر قانونی کارونه هم کوي، هغه چې دی کولای ته مشکل شوی دی، ځکه چې خلک چې دی هم په یو منټ کې په خپل موبایل یا کمپیوټر باندې برخه لیکل شي کم کې چې ویلی شي چې دا حکومت دا کار غلط کوي لګیا دی، حکومت دا کار داسې کول پکار. دیو جن ریاست اور حکومت ته چدی خلکو نه تیار ذاته شوی دا.
او خلجی صاحب یو اخری پختنه زستا سونه کومه چې دای کم چې پابندې دي دا په ټول پاکستان کې دي یو شان دي او کنه په زینو علاقو کې دا پابندې زیات دي او بیا په زینو کې کمی دي.
جی مونږه کتل چې پاکستان کې پابندیان خو پورا ملک کې دي خو دا مونږه کتل چې په فاټا کې انټرنیټ چې دی اکسس بالکل بند کړو او پورا یو کال نزاد سپاره مومند ایجنسی کې اوس ټلیفون سیګنل هم باندې نو لګ علاقو کې چې د انټرنیټ پابندیانه ډېر زیات دي کم کې چې خلک انټرنیټ استعمال هم نشي کولای او نور علاقو کې چې کولی شي انټرنیټ استعمال نو هغه کې خلکو پر سي گرفتاریانه او حراست کیږي لګیا دي خلک اور هغه ته ویل وای حکومت او ریاستی ادارې چې تاسو چې سیاسي خپل چې اظهار رائے دی هغه زموږه مطابق کوي زموږه خلاف ذات
تیر مننه اسامه خلجی صاحب د ډیو ریډیو سره خبر کول.
از د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی د په ټلویزیون باندې د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب هم تاسو د خبرونه نیخ پنیغه لیدئ شئ. د پاکستان فوز یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی چې د افغانستان بے ثباتی نور هم زیاتې دی شي کچری په دغه هواد کې داسې نور هوادونو ته د عملیاتو زی ورکړل شي چې ورسره پوله او سرحد نه لري. د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود حیات په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د موجود بے ثباتی گن شمیر دلائل دی. صداق جان پی تفصیلی رپورٹ تیار کرے.
جنرل حیات په خپل اند په افغانستان کې د بے ثباتی عوامل بیان کړل. جنرل حیات وای د دائمی بے ثباتی یو شمیر عوامل دی، دا تنقید نه دی بلکې حقیقت دی. په دې کې د تشدد خلاف مقامی قوتونه، کمزور حکومت، مخ په زیاتیدونکو نسلی تقسیم، جنگ سالاری، نشئی توکی او د مفاهمت سستروا عمل شامل دی. جنرل حیات ویل که په افغانستان کې داسې نورو هیوادونو ته سټریټیجیک او د عملیاتو ځای ورکړی شو چې حق یې نه لري او نه د جنگ ځپلي هیواد سره سرحد لري، نو د افغانستان بې ثباتی نور هم پیچیده کېدای شي. پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ مخ په زیاتیدونکو پوځي او اقتصادي تعلقاتو ته د شک په نظر کتنه کوي او پاکستانی مامورین وایي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. خو افغان چارواکي وای د خپل هیواد خاوره به د پاکستان په شمول د بل هیواد پر ضد د کارول کېدو اجازه ورنکړي. جنرال حیات ویل هند پاکستان پر ضد روایتي جنگ جاری ساتلې ده او دا په یو لوی جنگ کې هم بدلې دي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د امن د خراب حالات او اغیز په ګرد سیمه غورځېدلې شي. جنرال حیات زیاته کړه چې افغانستان کې موجود د ترګرو مرکزونو له وجې مسلې زیاتې شوې دي او پاکستان د افغانستان د خراب حالاتو دروند قیمت ادا کړی دی. که جنرال حیات په افغانستان کې میشته د وسلوالو مرکزونه په خپل هیواد کې د ترګرۍ سبب بولي، نو افغان مامورین وایي د طالبانو او د حقانی ډلې مشران په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هلته څخه په افغانستان کې حمله ترسره کوي.
Conflict in Afghanistan has affected Pakistan in every sphere of life.
د جنرال حیات وینا و چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د ترګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت او د دې جنگ له وجې د پاکستان د دریو اتیاو زرو نه زیات کسان وجلی شوی دی چې پکې 28,000 پوځیان، 4,000 پولیس او د 50,000 نه زیات ملکی کسان شامل دي. جنرال حیات وای پاکستان افغانستان کې موجود د ټولو فریقینو په صلاح د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي. جنرال حیات ویل پاکستان او افغانستان په روایتي، مذهبي، تاریخي او ثقافتي رشتو کې یو بل سره تړلي هیوادونه دي.
پاکستان سیکس ای جست، فیر اینڈ انڈیورنگ
پاکستان د افغانستان د جګړې منصفانه، قانوني او دوامدار حل غواړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې هم تاسو د صدقه جان په ژغ دغه ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان پوج خبرداري ورکړلی چې افغانستان سره سرحد نه لرونکي هیوادونو ته په یاد هیواد کې ځای ورکولو سره به د افغانستان بې ثباتی نور هم پیچلی سي. په دې اړه باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک لاري موجود دي. سړی مسی او په خیر علی.
په خیر علی کاکر صاحب
ډیره مننه. پیر زبیر شاه صاحب که دارته ووایسه چې د پاکستان د پوج یعنی د ګډو ځواکونو چې کوم مشر دی د هغه دا خبرداری دی او که اندېښنې دي؟
زه خو به وایم چې دا دواړه دي، دا خبرداری هم ده او دا اندېښنې هم دي. اندېښنې دا دي چې پاکستان اول نه وایي چې د هندوستان چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمالېږي لګیا ده، او چې افغانستان چې کوم امن کمی ده او هغه چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغه اوس په پاکستان باندې حمله کوي لګیا ده. او د سره سره اندېښنې دا هم دي چې موږ وینو چې د هند رول زیاتېږي لګیا ده، د هند امریکې سره تعلق زیاتېږي. نو دا اندېښنې پاکستان اول نسته او خبرداري هم دا دواړو هند ته هم ورکوي او سپیشلی خاص طور باندې امریکا ته ورکوي. ولې چې امریکا چې کومه نوې ستراتیجي دا غشي ویلې دي او هند ته دا خواست کړی دا چې هند دا بوج چې کوم افغانستان ده دا د امریکا سره شریک کی. او پاکستانی چارواکي چې دلته دي چې واشنگټن ته راغلي دي که په پاکستان شه دي هغوی دا وایي چې موږ یو هند رول نه منو په افغانستان شه، او سپیشلی د امنیت چې کوم رول دا هغه موږ نه منو. نو یو قسم دا هند ته خبردار ورکړای دا چې دا د افغانستان شه دي مداخلت نه کوي، او بل په امریکا ته هم دا یو قسم خبردار ورکړای دا که فرض کا هند چې کوم کردار د زیات سوای او هند عمل دخل په افغانستان شه دا اثر زیات سوای، نو د څرنګ ویری دي چې حالات به دغنه خرابېږي. او حالات خرابول مطلب دا ده چې پاکستان به هغه هر یو شای کوي چې کوم د هند مخه نسی په افغانستان شه.
پیر صاحب د جنرال زبیر محمود آیات ځینې خبرې موږ هم واورېدې، ځینې به اوریدونکو هم اوریدلې وي. هغه خپل په وینا کې په افغانستان کې د بدامنۍ ذکر خو کړی دی، خو نه د طالبانو او نه هم د تندروي ذکر کړی، یعنی یاد کړی نه ده. څه فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې جګړې ته په کم نظر ګوري؟
ګوري اوس چې کوم حالات دي نن سبا افغانستان شه چې کوم جنگ ده دا د امریکې د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان ده او د ختمېدل نسلی ده. او دغه په وجه نه صدر ترامپ یو ډیر وخت بعد یو ډیر سوچ او ډیر میټینګونو هغه نه بعد بیا د تګلارا په اگست شه اناونس کړه، او په هغه شه ښکارا ویلي دي چې کله پورې د پاکستان په خاوره ترهګر ظالم موجود وي، ترهګر مشران دلته ناست وي، په افغانستان سے امن نه سي راتلای. نو دا خبره ته شول امریکا کوله، بل ورځ د نیټو چې کوم شرد هغه هم دا خبره وکړه چې په پاکستان چې کوم ظالم دي دا د امن او د ثبات پر د یو غټ چیلنج ده. نو دا کیسه اوس په پاکستان هو پاکستان بل نظر پاکستان دا د ریس دا چې په افغانستان ش نه نه پنځه سلویش فیصد علاقې دا د ترهګرو سره دي. ور سره الته بدونوانی دا کرپشن دا اورې مسلکی چې کوم تقسیم دا غزیا تیزی لګیا دا، او ور سره چې کوم حکومت هغه دا حکومت چې کوم اثر رسوخ دا هغه ډیر کم دا. نو او بل پاکستان چې کوم دشمنان دی هغه وایي چې ورکشنه ولې دی، او پاکستان باندې چې حمله کوم کیږي هغه ترهګر چې په افغانستان په خاوره دی. ور سره دوی دا هم وایي چې دا کوم جنگ ده دا د اوس هند پکښ راغلی ده، او هند پیسې او اسلحه استعمالېږي افغانستان خاورې نه په پاکستان خلاف. نو دا ټول دی هغه غنی خو دغه دا ده چې پاکستان خپل چې کوم ذمہ داری ده یا پاکستان باندې کوم فشار ده هغه ورکولو لپاره پاکستان دا دریز ورکوي، او هغه کله دوی دا وایي چې مشکوم طرف ته علاقې دي هغه صفاسوی دی اخشه ترهرګر نستا اوس د پکار د افغانستان شننه چکم علاقې دی هغه د تش افغان حکومت نه بلکې د نیټو او د امریکای ځواکونو د ذمہ داری د هغه علاقې کلیر کی ابل ورس باجوړ شه دی رپورټونه رال چې دوه فوجان مرسول نو آی ایس پی آر ه او پاکستان د جنرال محمود حیات چکم مشبند خبرې کو ده دا کیسه کړی دا چې دا د افغانستان چکم ترهرګر دی دا په پاکستان را روان دی په دلته کوي او پکار د افغانستان د امنې کی نو مقصد دا ده چې افغانستان او هوادونه نور امریکا چې په کوم تورونه په پاکستان لګی پاکستان هغه تورونه اوس په افغانستان لګول شروع کړل چې د خاور په ما استعمالېږي دلته بدونوانی ده دلته ځواکونه کمزوري دي دوی په افغانستان علاقه نه سي کنټرول کوله هغه وجنه بدرمنی ده او هغه وجنه په پاکستان ته نقصان ده
ډیره مننه پیرزوبر شاه صاحب او د ځان پام ساتي
ډیره مننه
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده سبانه به په جنیوا کې د بشري حقوقو په حواله سره غونډه شروع کیږي د پاکستان لخوا سوار لس کسیزا پلاوي هغه جنیوا ته جنیوا د پاره روان شوه ده په دې غونډه کې برخه غستو د پاره خو نن چې کلا د په انساني حقوقو باندې او د انساني حقوقو د ریکارډ جاج غستو د پاره د یوې ډلې غونډه وشو نو په هغه کې امریکا د پاکستان غوښتنه کړې ده چې په خپل ملک کې د ننه د مسب د پکاوی قانون کې دی بدلون راولي او دا هم چې په خپل امنیتی ادارو دی نظر وساتي څوک چې د پاکستان کې دننه د بشري حقوقو د پسرغړونو کې لاس لري نور تفصيل د دیو خبریا لرشد حسین را دي کړي
مطبوعاتی راپورونه وای د سویټزرلند خار جنیوا کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان یونیورسل پیریوډیک ریویو غونډه کیږي چې پکې به د نړۍ دننه د بشري حقوقو د وضعیت جاج اغستل شي دا خبر وای په دغه غونډه کې د امریکای استاذي ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون او د دغه قانون لاندې ټاکل شوی سزاګانې د بشري حقوقو پر ضد دي او چې څومره زر کې دي شي پاکستان د دغه لانجمن قانون منسوخ او د دې پر ضد نوې قانون نافذ کړي د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټي د وړاندې څخه د مذهب د سپکاوي په دغه لانجمن قانون کې د داسې بدلون راوستلو هڅه کوي چې د دروغ تور لګونکو ته هغه سزا ورکړي شي چې د مذهب د سپکاوي کوونکو د پاره ټاکل شوی ده خو د بدمرغه د هیواد په پارلمان کې د مذهبي او خي اړخیزه ډلو د فشار لکبله حکومت په دغه بدلون راوستلو کې تر دې دمه ناکام دی پاکستان کې اکثر خلک د خپل ذاتی ګټو او شخصي دښمنو د پاره د مذهب د سپکاوي قانون د کم شمیره طبقو پر ضد کاروي او پرستو کلونو کې پلیدو کې راغلي چې دغه قانون نخه یا خو عیسائی لګکی ګرځي او یا قادیانان په نخه کړی شوی دی امریکای دا هم غوښتل چې پاکستان د هیواد دننه د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنی وکړي او امنیتی ادارې د هم په دې کې خپل بشپړ رول ولوبوي قانون په هله لیاقت بنوري وای امریکا د پاکستان څخه د یو قانون د ختمولو غوښتنه نشي کولی او یوازې وړاندیزونه ورکولی شي خو بیا مخکې وای د مذهب د سپکاوي د غلانجمن قانون بدلون ته اړتیا لري
دا چې کوم دا مذهب والا کوم قانون دا دی کې لګو د ترمیم پکار دی شک نشته چې ترمیم پکار دا او د باندې کار هم شوی دا
جنیوا کې کیدونکو د بشري حقوقو د جاج په دغه غونډه کې به پاکستان د هیواد دننه د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل ریپورت وړاندې کوي او په دغه غونډه کې به د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د سوارلس کسیز پلاوی سره ګډون کوي او پاکستان به خپل دغه ریپورت کې په جبر د بيدرکه کړې شو تنانو په حق له هم معلومات وړاندې کوي او د هیواد په پارلمان کې مخالف پیپل ګوند د وړاندې څخه وغوښتلی چې باید پاکستان دې په جبر د خلکو بيدرکه کول اوس یو جرم وګرځوي تیر ورځ د بشري حقوقو د خپلواک سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو ته د بشري حقوقو او د خلکو په زور د بيدرکه په مامله خبرو کې ویلو باید چې دغه عمل اوس یو جرم وګرځول شي او زیاته کړي وکړي چې جرم هم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي شي
یا جتنی وایلیشن ہوتی ہیں وہ سب حکومتی اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں یا مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے ہوتی ہیں مذہبی انتہا پسندی کے وجہ سے بھی وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی اس کا نشانہ عام طور پہ مائنورٹیز کے گروپ بنتے ہیں
هغه وای پاکستان کې چې څومره هم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي هغه یا خو حکومتي ادارې کوي او یا پکې مذهبي انتها پسند ککړوي او د دې سرغړونو نخه تل کم شمیره طبقه ګرځي. خاغلی لیاقت بنوري وای د هیواد بل لوی شخړه د خلکو په جبر بيدرکه کول دي او دا عمل د هر اصول او قانون پر ضد دي.
ګوره مړ کې پاسي کې سړی ته پته هوی کړی مړ شو پاسي شو د چې سړی نه وي نو هغه کورونو فیملی بچو سوچو کوي چې هغه باندې کوم قیامت تیری کی چې هغه بچي او خبر اسو د جی چې دی هغه څه جرم کړی دا کړی سټیټ خلاف کړی کا سړی خلاف کړی کا دارو خلاف کړی تاسو یا سړک باندې مات ګوټ کې کوي او یا تاسو شپ کوي دا قانون چې هر څوک کوي کوم یو ایجنسی کوي کوم یو ادارا کوي څوک سټیټ کوي دا د خبرم په کار دا هغه د هوشي او دا شی نو ختمون پکار دی. مو اسلام کے ہم داشتی اجازت نشتہ قانون کے ہم نشتہ جمہوریت کے ہم نشتہ اخلاقیات کے ہم نشتہ سیاسیات کے ہم نشتہ یو زی کے کچھ ہے
د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د کال 2014 د رپورٹ تر مخه دغه کال په جبري توګه د بيدرکه کړې شو تنانو شميره 228 رسیدلې و چې په 13 شپږ کلونو کې تر ټولو زیات شميره ده. او هم دغه رپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سر د حکومتي کمیشن د قول وای چې په مجموعي ډول هیواد کې د بيدرکه کړې شو تنانو شميره 1290 رسیدلې. خو بلوچستان کې د بيدرکه کړې شو بلوچستانو د حقوقو مبارز ماما قادر وای په دغه ایالت کې تر اوسه پورې په زرګونو خلک بيدرکه کړې شوې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا تر دې لمخه چې یو بل ریپورت ولور ته ولار ستاسو ته وایي چې د کډوالو د بکاخیرو د کمپ انتظامیه وایي چې د جنوبی وزیرستان ل شکتوی څخه به کور کړل سیوی کډوال اوس د خپل کلی څخه پرته د خپل خوشي ځای ته تللی سي او دا پروسه له سبا څخه پیل کیږي. د کولای سي چې خپل خپلوانو بیا بیا نور ځایونو ته ولاړ سي، البته خپل سیمو ته نسي تلای. او انتظامیه وایي چې د سیمو پوجي عملیات وروسته چې څه وخت هم له ترګرو څخه د سیما صفا کړل سي نو بیا د کولای سي چې خپل سیمو ته بیرته ستانه سي. البته که څوک کډوال غواړي چې خپل رجستریشن وکړي نو دی په بکاخیل کمپ کې اوسیږي. او اوس هم یو بل رپورټ چې په وروستیو کې په ډیر اسماعیل خان کې د ځینې کسانو چې په وسلو سنبال وو د یوې نجلۍ سره بې آبي کړې. د هغه وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلی دی چې دوی په دغه کیس کې هیڅ سیاسي اثر رسوخ نه مني او غواړي چې اغیزمنې کورنۍ ته انصاف ورکړي. عدنان بیٹنی اور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په انتهای سویلي سیمو ډېر اسماعیل خان کښې بربنډ ګرځول شوې شپاړس کلنې جنۍ کورنۍ غوښته کوي چې دوی ته د انصاف ورکړی شي. د تېر شوي اکتوبر میاشتې په 28 نېټې ډېر اسماعیل خان ښار څخه نږدې 80 کیلومتره لرې وریاد جنوب لویدیځ چدوان علاقه کې د ګرمټ کلي څو کسانو یو شپاړس کلنه جنۍ شریفه بیبي بربنډ کړې وه او تر هغه وروسته یې په کوڅو کې بربنډ ګرځولې وه. پولیسو ویلي دغه پېښې په مقدمه کې نومول شوي 9 کسانو کې 8 کسان نیولې دي. خو د شریفې مور ډیوه سره په خبرو کې ویلي دي پېښې مرکزي تورن تر اوسه نه دی ول شوی او نه هغه پولیس افسر بشارت لري کړی شوی چې د ملزمانو په ځای د دوی په خلاف مقدمه درس کړی و. هغه اول کورنۍ غریبه ده او دوی ته داسې هم ویل شوی دی چې د پیښه کې د ککړو کسانو اړیکې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت واکمنه ګوند تحریک انصاف سره دي ځکه یې په ضد ګامونه نه پورته کیږي. هغه اول دوی د ویرې سره مخ دي او د امنیت لپاره هیڅ بندوبست هم نه دی شوی.
کامل ان تے کیتی کھڑے کامل ان تو نہ میری بچی جاں والیا موجود کیتے نس بئی میری بھتری جی نال پترے راس اونیا والیا کاپ گئی
پزائی مطبوعاتو کی داسی خبر نہ خبر شوی دی چے چنے سر نہ والا عمل کون کو تھڑاو دے خبر پشتونخوا حکومتی واکمنہ گون تاریخ انصاف دے ڈی خان یو صوبائی وزیر سر دے پ وزیر تور دی چے ہا دغه خلکو تملا تھڑ ور کھوی دی چدوان علاقے نہ اکرام گنڈ پور تاریخ انصاف پ ٹکٹ کامیاب شوی دی او دا وقت د صوبے د کر کلی وزیر دی پر تاریخ انصاف یو بل وزیر علی امین گنڈ پور تیرز دے شریفی کور ورغلی وو او باور یې ورکړی وو چې پیښه کې ککړو کسانو په ضد به سخته کاروایی کیږي. الیمین کنډپور په دې مهال د سیمه ایزو خلکو لخوا د سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو. پولیس چارواکي او ځینې ځایي خلک وایي چې دغه پیښه د شخصي لانجې په سر رامنځته شوې او ځینې وایي چې د جنۍ د ورور ته بلې جنۍ سره اړیکې وې او بیا د هغې جنۍ کورنۍ په بدل کې د شریفي سره دا عمل کړی دی. پولیس وایي د پیښې مرکزي تورن کس چې سجاول نومیږي لا نه دی نیول شوی. خو بل لور ته د صوبې د پولیسو ستر مشر انسپکټر جنرال صلاح الدین محسود ډیوه سره په خبرو کې ویلي په دې پیښه کې شخصي یا سیاسي خبرې مناسبې نه دي. هغه وویل د ډیره اسماعیل خان پولیسو چارواکو ته یې د آزادو پلټنو امر ورکړی او زیاته کړې د شریفي کورنۍ سره به د قانون تر مخه انصاف کیږي. نوموړي زیاته کړه نه خو هغه په دې پیښه کې سیاسي لاسوهنه مني او نه پکې کوم ګنجایش شته.
په پښتنو کې دغه شان تکې سونه چرته مخکې نه دي شوي او دا ډېر افسوسناک کیس دی او دا جینه زموږ د ټولو خور لور ده. خپل ډی آی جی ډی آی خان ته او ڈی پی او ڈی آی خان ته ډېر پکلک سره ویل دي چې صرف به انصاف کیږي او قانون لاندې به کیږي. نه زه سیاسي مداخلت منم، نه سیاسي مداخلت په خپل تفتیشونو کې زه د دې گنجائش ته د تفتیش ذمہوار ڈی آی جی ڈی آی خان دی، ڈی پی او دی، ایس پی انویسٹیگیشن دی، درې سینئر افسران په دې باندې لګیا دي کار پکې کوي. په دې کې به انشاءالله انصاف کیږي، هغوی به انشاءالله انصاف کوي او چې کله تفتیش مکمل شي دا به عدالت ته ځي، عدالت په خپله دا کیس ترانه ورس په شان تاسو ته کلیر کی.
قانون پوه شهاب ایډوکیټ وای په دې مقدمه کې داسې ماده شامل دي چې سزا یې تیزندي ده، خو د پولیسو لخوا د مقدمې نه وخت درج کېدو ته بې قاضي د شک په نظر کوري. هغه تور ولګاو چې د پولیسو لخوا داسې کول د باسره خلکو په مقدمه کې د بری کېدو لپاره کولای شي.
دفعات خو صحیح لګېدلې دي، خو پولیس کوم کاروایی کړی ده؟ دوه ورځو پاس اف آی آر شوې ده او سره کوم قسم ګوانو بیانات یې اخیستې دي؟ ما خلک ډېر کمزور کاروایی شوې ده او ملزمانو ته فائدہ ورکړی ده.
د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼه د عمل غندل شوی او د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کېږي چې مثالی پولیس جوړولو ادا کوي، خو د پولیسو په موجودګۍ کې دغه ډول دا وړ عملونه کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه ورکړل کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ٹی وی، ګرامټ، ډیره اسماعیل خان.
تاسو د ډیر اسماعیل خان نه د دې خبريال عدنان بیٹنی ریپورت واوریدلو. و هم لیدلو وز بوزو تاسو بلوچستان ته تا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن بلوچستان ته په سفر تللی، هلته کې د حکومتي مشرانو سره لیدلې دي. د صوبې د امنیت په حواله سره خبرې کړې. حمید سمسور په تفصیلي ریپورت وړاندې کوي.
و کوټه ته پر رسیدو باندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړه. د په صوبه کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج واخیست. په دغه غونډه کې د بلوچستان گورنر، اعلی وزیر، د پوځ عالی رتبه مامورین، د ملیشیا قواو، د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او نور یو شمیر عالی رتبه مامورینو ګډون درلود. د بلوچستان د اعلی وزیر او د گورنر په شمول و خبری رسنۍ ته د وینا پر مهال باندې وویل چې ټول ټاکنې به په هیواد کې پر خپل ټاکل شوی وخت ترسره کړي. حکومت چلجی کولوی بادار ته منظور ولا په جون کې به وخت بشپړه کی، دوی میاشتې وروسته به انتخابات کیږي، جمهوریت به پرمخ روان وي، قانون به تر هر څه بالاتر وي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان د پاره د لس کلو د پرمختیا پروژه هم اعلان کړله. د ویل چې د پرمختیا نورې پروژې به هم تیزوي، چې په هغه کې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري هم شامل ده.
جو پاکستان کے دوسرے علاقوں کو میسر ہے، اسی سطح پر جو کمی ہے بلوچستان میں، جہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا.
چپدی کې د بلوچستان د هر یونین کونسل تر کچې پوری به د پرمختیا لپاره منظم کار کوي چې د پاکستان د نورو سیمو په پرتله باندې برابر شي. په هغه کې سکولونه، د روغتیا اسانتیاوي، د ګازو او د بجلی سکیمونه، د چولو اوبه، دا به ټول شامل وي چې د پاکستان په نورو سیمو کې کمی اسانتیاوي موجودیت لري، په بلوچستان کې هر هغه کمی وي هغه به موږ پر کوو. و دې ته به نیمه مالی ونډه مرکزی حکومت او نیمه بیا صوبایي حکومت به ورکوي. دا به تر لسو کلو پورې جاري وي، شش کال به پیل کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې دغه ډول د مایا قدرتی ګازو پلانټ به په هر ضلع کې پرانستل کېږي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دورې پر مهال باندې د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي وو. د کوټ ښار ټولې مهمې لویې لارې تړل شوي وې. عادي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زموږ د بیا پانی پته ده voanews.com/diva، او هم دا خبرونه تاسو د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه دا وخت لیدلې هم سي، facebook.com/voadiva. اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان د ګډو ګټو شورا یا سی سی آی راتلونکي ټاکنې د نوو سرشمیرنو په بنسټ د کولو فیصله کړې، خو سیاسي ګوندونه اوس هم ځینې نیوکې لري. زموږ خبريال ارشد مومند هم په دې اړه یو رپورت تیار کړی. اوریدو او لیدو ته تاسو هم راګرځو.
تیر ورځ د مشترکه مفادات کونسل غونډه کې ټولې صوبې د نوې سرشمیرنې مطابق د قومي اسمبلی حلقه بندیو باندې رضا شوې دي، چې پکې به د خیبر پښتونخوا 15 قومي اسمبلی چوکۍ سیوا شي. د قومي وطن پارټۍ صوبای مشر سکندر شرپا وای د دغه پرمختګ هرکلی کوي، خو پکار ده چې په دغه حساب د صوبای اسمبلی چوکۍ هم سیوا شي.
مونږ په دغه ته خوشحالو چې زادي سره به د پښتونخوا نمائندګي شته هغه په قومي سطح باندې زیاته شي. یو مونږ دې کې دغه لرو چې په کار دې دې سره سره صوبایي اسمبلی سیټونه هم دې زیات کړی شي، ځکه چې دا به زیاتې وي چې تاسو قومي اسمبلی زیاتوي او صوبایي اسمبلی نه زیاتوي. د هغې بنیاد هم چې دی هغه هم آبادی ده، نو په کار دې شي دغه هم دې زیات کړی شي.
سکندر شرپاو زیاتوي الیکشن کمیشن دې د کال 2013 ټول ټاکنو وړاندې د نوې حلقه بندیو پروسه سرته رسول یقیني کړي.
مونږ دا غواړو چې الیکشن دې په خپل ټایم نه مخکې نه لیټ، ځکه چې دې سره به جمهوري نظام چې دی هغه به مضبوط شي، او جمهوري نظام چې مضبوط شي نو هغې سره به دا ملک ترقی کوي او زمونږ معاشي نظام به مضبوطی کی او دا سلسله به مخکې صحیح روانی کی. نو یو خدا دغه چې مونږ غواړو چې په ټایم ونیو شي. سو پورې چې د حلقه بندو تاسو خبر کوئ، نو زه دا ګڼم چې بالکل دا کیدی شي داخې نه مخکې. په دې کې د الیکشن کمیشن ته پکار دی چې هغوی دې اوسینه دغه تیاری شروع کړي.
سکندر شرپا وای په ملک کې دې د وړو صوبو د حقوقو تحفظ وکړي شي.
خو مونږ دا ګڼو چې ښکاری داسې چې دوه غټې صوبې چې هغوی د یو بل د مفاداتو خیال ساتي، هغوی نه غواړي چې ورکوټې صوبو ته زیاته نمائندګي ملو شي، او داسې ښکاری لګیا دي چې کله د پنجاب خبر راشي نو سند هغوی د دغه لپاره راشي داسې رکاوټ نو واچي چې هغې هغه مفاد دې بچ شي، او کله چې د سند خبر راشي نو پنجاب راپاسي او دا هغوی دغه کوي. دې سره په ورکوټي صوبو کې د احساس محروم کې نورم اضافه کیږي.
د نوې حلقه بندیو آئینی ترمیمی بل به زر اسمبلی نه پاس کېدو لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پیپلز پارټۍ اختلاف نوې حلقه بندیو کې لوی خنډو، خو د دوی پر رضا کېدو اوس د اگست په میاشت کې په وخت د ټول ټاکنو کې دولار هواره شوې ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، پېښور.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ایشیایي ملکونو په دیارلس ورځني سفر باندې تللی و. دغه سفر سرته رسیدلی دی، خو په دې سفر کې صدر ټرمپ په ایشیا کې د کمو کمو ملکونو کمو مشرانو سره لیدل کتل وکړل او په کمو موضوعاتو باندې زیاتې خبرې وشوې. دغه ټول تفصیل په یو رپورټ کې راغونډ کړی دی زموږ همکار بختور شاه.
د پنځه ایشیایي هیوادونو د دولس ورځني سفر په وخت د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د دغه هیوادونو مشرانو له د ملاتړ لاسونه ورکړل، څوک چې نړیوالې همکارۍ ته ډېر اړتیا لري. هر څه که دغه سفر د یو یا کلن امریکایي صدر لپاره ډېر اوږد او ستړی کوونکی و، خو په ښکاره پکې داسې کومه ستونزه مخې ته را نغله. د دغه سفر په اړه تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې د دینه کمې ګټې وشوي. د اربعو ډالرو نړیوالو تجارتي تړونونو پرته لاره دغه دورې نور تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو صدر ټرمپ وایي دغه یو ډیر کامیاب سفر وو. دی وایي زما په خیال د دې کوششونو ګټې به ډېرې په زړه پورې وي، او هغه که زمونږ د ولس امنیت وي او که د نړۍ امن او تجارت، د دې ګټې به ډېرې زیاتې وي. د خپل سفر په وخت د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګڼو هیوادونو ګډې تجارتي لوزنامې لکه ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په رد کولو زور واچو، او یې ویل دوی په تجارت د یو په یو د اقتصادي لوزنامو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
We've explained that the United States is open for trade.
دا خبره په ډاګه کړې ده چې امریکا د تجارت لپاره خپلې تمبې خلاصې پرېښي دي، ولې دغه تجارت به روڼ او یو شان وي. او لکه څنګه چې ما په چین کې هم ویلي، دا به لکه د نور کله په شان د امریکې نه په ګټو خوړلو نه تمامېږي. هر څه که صدر ټرمپ او د هغه ځنې د انتظامي غړي د نوموړي دغه دوره لویه کامیابي بلي، خو د بشري حقونو فعالینو په دغه دوره ټکونه کړي چې پکې په هغه هیوادونو زور نه دی اچول شوی چرته چې د بشري حقونو سرغړونې کیږي. د فلپاین د صدر روډریګو سره د ملاقات په وخت په منیلا کې د بشري حقونو فعالینو د پولیسو سره انختې وشوې، او مظاهرچیانو د صدر ټرمپ ګوډاګي ته اور ورته کړو. ریناټو رئیس په فلپاین کې د بشري حقونو کارکونکو دی، وایي
We believe that the meeting will not bring any benefits for the Filipino people, but would rather
دا زمونږ کلک یقین دی چې دغه ملاقات به د فلپاین اولس لکه میګټه ورنکړي، بلکې الټه به د هغوی ستونزې نورې زیاتې کړي. د فلپاین په صدر روډریګو باندې د بشري حقونو فعالین نیوکه کوي چې د قاچاق برو یا سمګلرانو په ضد د روانو عملیاتو په وخت په غیر قانوني توګه د عدالتي فیصلو پرته د هغوی وجنه کیږي. هر څه که د سپینې ماڼۍ ترجمانې سارا سانډرز ویلي، د فلپاین د صدر سره صدر ډانلډ ټرمپ په بشري حقونو خبرې کړي، خو د فلپاین د صدر ترجمان هیری روک وایي په دغه ملاقات کې د بشري حقونو په مسله خبرې نه دي شوي. په دغه کشاله د بشري حقونو د سار ادارو او د ریپبلیکن ګوند وتلي سینیټر جان مکین په صدر ټرمپ نیوکه کړي. نوموړي مکین په یو ټویټ پیغام کې ویلي د بشري حقونو کشاله د صدر ټرمپ او د صدر روډریګو د ملاقات ترجیح نه وه. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د دغه دولس ورځني اوږد سفر وروستو امریکې ته را روان دی، او وایي د شمالي کوریا په ضد یې د نړۍ ملاتړ ګټلی. وسیړونکو وای د دغه سفر د ګټو پوره تفصیل به سبا یا بل سبا له په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې معلوميږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم ستاسو پام را ګرځو نړیوال مطبوعاتو ته و کتنې ته د کتنې کویز مجمکار مختار خلیل.
په کال 1901 کم اتیایم کې ایران کې د امام خمینی په مشرۍ کې د سختو مذهبي اسلام پسند مولیانو د اقتدار راتلو ورستو مشرق وسطا سیمه تر نن ورځې پورې غیر محکمتیا سره مخ ده. نن د برتانیې په یو مشهور هفتیز میگزین دی سپیکټیټر کې د نامتو لیکوال جان آر بریډلی یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: سعودي عرب د ایران په دشمنی کې اسرائیل سره ملګری شوی دی او اوس د مشرق وسطا ریګستانونه د تاوه په خټ کې دو دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په صدر مقام ریاض کې ریټز کارلټن نومي د الا پایې هوټل د تیرې هفتې پورې د سعودي شاهزادګانو او د ګردي دنیا نه د دې شاهزادګانو د راغلو کاروباري شراکتدارو خپلو کې د غونډو او د کاروباري فیصلو کولو مرکز و. خو د باچا سلمان 2.5 کلن زوی محمد بن سلمان د ټولو اختیاراتو د قبضه کولو وروسته ړومبی حیرانوونکی کار دا کړی دی چې د سعودي عرب زیاتره شاهزادګانې د بډو رشوت تونو په تورونو کې نیولې دي او په دغه اعلی هوټل کې نظربند ساتلې دي. دا وخت د سعودي عرب د شاهي خاندان دننه د ولی عهد محمد بن سلمان خلاف د نورو شاهزادګانو بغض او کینه خپل اخیری حد ته رسیدلې ده. دی سپیکټیټر میگزین لیکي چې ولی عهد محمد بن سلمان د سعودي عرب د خلکو د رواجی او د زوړخیاله حکمرانۍ نه د خلاصولو او د جدید زمانه د غوښتنو مطابق د چلولو پوخ نیت کړی دی. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب د شاهي حکومت دننه اگر که د ولی عهد د محمد بن سلمان د ټولو اختیاراتو قبضه کول به ذاتی خود یوه ډیره حیرانوونکې واقعه ده. خو د سعودي عرب دننه تازه حالاتو اسرائیل کې د راښکاره کیدونکو واقعاتو په پس منظر کې نور زیات اهمیت اختیار کړی دی. د اسرائیل یهودي مملکت اگر که د سعودي عرب یو فطری اتحادی چری هم نشي جوړې دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې په سیمه کې سعودي عرب او اسرائیل دواړه نن سبا د خپل یو شریک دشمن نوار خطا دی او هغه شریک دشمن دی ایران. دواړو سره ویره مل ده چې په شام کې د دولت اسلامیت د زوال نه پیدا خلا او د شام د اسد د حکومت نصرت ایران له په سیمه کې د خپلې جماعتدارۍ قائمولو ځلانده موقع پیدا کړي دي. د سپیکټیټر میگزین زیاتوي چې ایران په یمن کې د خپلو حوثي یاغیانو بړیزو په زور د ګاونډي ملک او د ایران د ازلي مخالف سعودي عرب خوبونه تختولي دي. هر کله چې په لبنان کې اسرائیل سره په پوله د پرتی شیعه ایران پلوه ملیشي حزب الله د لاسه اسرائیل سرګومه او وارخطا دی. عمدغه وجه ده چې اسرائیل او سعودي عرب د ایران د مخې نیو د پاره خپلو کې د جغتی سفارتي ملګرتیا کولو، د مخبرې د معلوماتو یو بل له د ورکولو او غالبا چې دینه هم خپلو کې د نورې ډېرې زیاتې ملګرتیا کولو فیصله کړې ده. د اسرائیل میډیا اوس خور کړي خپل یو خبر کې دعوه کړې ده چې د سعودي عرب یو ستر شاهزاده غالبا چې خپل شاهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل خفیه دوره کړی ده. په اسرائیل او سعودي عرب دواړو کې د دواړو ملکونو تعلقات ډیر متنازع دي او دواړو کې یو ملک هم د دې د ښکارا کولو زړه نشي کولی. خو بیا هم د دواړو ملکونو یو بل سره د اړیکو پیدا کېدو خبرونه راوتل شروع شوي دي. بلخوا اسرائیلي سفارتکارو ته د اسرائیل د حکومت لخوا هدایات جاری شوي دي چې د سعودي عرب د مرستې بیانونه دي ورکول شروع کړي او دا شان د یمن د حوثي یاغیانو د غندنې اعلانونه دي وکړي. سپیکټیټر میگزین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی که سعودي عرب کې عامو خلکو ته اسرائیل سره د سعودي عرب د خفیه تعلقاتو علم وشو نو په دې به لویه عوامي ناقلاري خوریږي، ځکه چې د مذهبي اسلام د سرپنچ ملک په حیثیت کې سعودي عرب د صدو صدو راسي خپلو مسلمانانو ته او د دنیا ټولو مسلمانانو ته دا تعلیمات ورکوي چې يهوديان نجس خلک دي او اسرائیل د سعودي عرب ازلي دشمن دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی د ډیوا په ویب سټ باندې، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې د خبرونه تاسو لیدې هم شی په ټلویزیون هم لیدې شی کچری تاسو ډیش لګولای نو. اوس په خبرونه کې یو بل ریپورت: د امریکا د موجوده قانون تر مخه هر هغه څوک چې امریکا ته راځي په ویزه باندې او بیا دلته کې راتلو سره په چې کومه لار باندې هغه راغلی او په امریکا کې داخل شوی نو هلته کې هغه په امریکا کې د پناه خواست چمکی یا د پناه اپیل درج کی نو هغه به لاول یو قید مرکز ته وړل کیږي او چې تر څو پوری د هغه د کیس فیصله نه راغلی هغه پوری به هغه هلته کې مرکز کې موجود دي، هلته کې به وخت ری. نو د وایس اف امریکا رپورټ په دې باندې یو تیار کړی دی چې تاسو به د عدنان رشید ناوړی.
د امریکا نوی پالیسی ده چې هغه کسان دې قید کړي څوک چې امریکا ته را داخل شي او سیاسي پناه غواړي، که ویزه ورسره وي او کنه. د نیو جرسی ریاست نیو ورک ایئرپورټ سره نږدې الیزابت جیل کې یو شمیر مهاجر قید دي، څوک چې په مختلف جرمونو کې ککړ دي. د امیګریشن آفیسر د وینا مطابق د ستمبر میاشتې پورې په ټول هیواد کې د 38,000 نه زیات کسان د مهاجرت د قانون د سرغړونې له وجې په قید کې دي. سیاسي پناه غوښتونکي چې یو ځل قید ته واچول شي نو بیا میاشتو میاشتو پورې هلته پراته وي. دلته ملاقات لپاره راتلونکي هم د سخت سیکیورټۍ نه تیریږي، خپل شناخت به کوي، ټول سامان به بهر پاتې کوي، ځان سره موبایل فون نشي وړی، نه تصویر او نه سا خبرې ریکارډ کولی شي. دا تصویرونه د پی ایچ ڈی زده کوونکي کریسټن سکارسن جوړ کړی دي چې دلته یو ملاقات لا راغلی وو. دی الیزابت جیل کې ایډپ اکپور 15 میاشتې قید تیر کړی دی. هغه وایي
ما ته د امیګریشن والا ویل چې دلته سیاسي پناه غوښتونکو لپاره کور نشته. ما ورته ویل زه جیل ته تلو ته هم تیار یم.
اکپور د نایجیریا سره تعلق لري او هلته د هم جنس ودونو حقوقو لپاره کار کولو، خو په نایجیریا کې دغه یو ناقانونه عمل دی. په کال 2014 اکتوبر کې نیویارک بشری حقوقو ادارې لخوا هغه ته یو جاج هم ورکړل شوی وو او د هغه عکسونه خواره شو چې له عملی هغه ته په خپل هیواد کې یو شمیر ستونزې راولاړې شوې او د مرګ دړکې ورته ورکول کېدلې. د خپل قید په اړه هغه وایي
دې نه وړاندې زه چرته هم دومره یوازې شوی نه وم. دوی به تا ته وایي چې څه وکړه او څه مه کوه، او دوی تا ته خوراک درکوي که ستا خوښ وي او که نه. زه یوې کمره کې بند وم او د ذهني فشار ښکار هم وم. غم و راسره چې څه به کیږي، که ما کیس وبایله بیا خو به زه خپل وطن ته ځم، او که مې وګټلو نو بیا خو به زه آزاد شم، خو چرته به ځم. زه په سخت ذهني دباو کې وم، ځکه چې د خپلې کورنۍ سره مې رابطه نه وه، هغوی زه د یو هم جنس پرست په توګه نه قبلولم.
اکپور ته اوس سیاسي پناه ورکړی شوي او هغه یو نوی ژوند په امریکا کې شروع کړی او اوس درې مختلف ځایونو کې کار کوي.
ما د خوراکونو په اړه یو داسې کتاب هم لیکلی دی په کوم کې چې د نړۍ د سلویختو پناګزینو تجربه شامله ده.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې یو تازه نظر پښتنه څرګندوي چې 8.1 میلیونه افغان ماشومان شونځي او تځي چې د هیواد یو کم 40% نجونه هم دي. د دې تر څنګ د کال 2000 پرته د افغانانو د عمر اوسط ل 15.3 څخه 18.8 ته پورته شوی دی، او همدا ډول 2.8% افغانان په دې باور دي چې هیواد یې په سمه لور روان دی. د رحیم ګل څاروان یو رپورټ درته هم په دې باب چې تیار کړی اورېدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ایشیا فاونډیشن د سګنی کال سروې ښیي چې 2.8 په سلو کې افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سم لوري روان دی او پاینده ډاډمن دي. له 2013 کال راهیسې د دې بنسټ د سرویګانو له مخې په سګنی کال کې پاینده د افغانانو ښه باور تر ټولو نورو کلونو زیات دی. تیر کال 9.3 په سلو کې افغانان آینده ته هیله من وو. د سګ او تیر کال توپیر 3.5 په سلو کې دی. تیر کال 15% په سلو کې افغانان بې باوره وو، سږ کال بیا 1% په سلو کې پاینده بې باوره دي. په دې سروې کې له لزرو مرکشو سره مرکې شوې. د ټولو عمرونو له 300 کلونو زیاتو 50 سلنې سړو او 50 سلنې ښځو په دې سروې کې برخه اخیستې. 40 سلنه ښار میشتي او 90 په سر کې کلی میشتي د سروې مرکه شوې دي. سروې په جولای کې شوې. د سروې له مخې 30 په سر کې پښتانه، 90 په سر کې تاجک، 80 په سر کې هزارګان آینده ته هیله مند دي. یوازې ازبکان تیر کال 90 په سر کې هیله منو، خو سږ کال 25 په سر کې ازبکان آینده ته خوشبین دي.
تشویش په عین حال کې موجود ده. د بیکاری، اقتصادی وضعیت او د نامنۍ پټوله کې، لیکن بیا هم کله پښتنه کوو د ملک د مسیر په مورد کې چې خلک فکر کوي د ملک په خصم روان ده که په غلط، یو 4% د پروسه کال په پرتله فیصدي د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده یا دغه حالات په سمېدو دي، د هغه فیصدي لوړه سوې 3% ته رسیدلې ده.
د ایشیا فاونډیشن دا سروې په داسې حال کې په سږنی کال کې د خلکو باور پر آینده زیات ښیي چې لا هم افغانان ناامنی تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې لا هم ناامنی تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې وړاندې کاږي چې د ناهیلۍ لوی لامل ناامنی، اقتصادي ننګونې او ناکامه حکومتولي ده. سروې کې په امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدمتونو، ټاکنو، رسنیو، د ښځو په ستونزو او کډوالۍ د عامو افغانانو نظرونه راغونډ شوي. سروې لا هم وایي چې طالبان د خلکو په منځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی. د سروې له مخې یوازې 15% کې خلک طالبان سره خواخوږي لري، خو لس کاله وړاندې سروې 22% د محبوبیت طالبانو ته ښودلی و. عام خلک بیا د دې سروې په تړاو منفي او مثبت نظرونه لري. ځینې انګیري چې وضعیت سم نه دی، ناامني ډېره ده او عام خلک په پراخه کچه له بیکاري سره مخ دي.
د تیرو کلونو نه دا اوس د افغانستان حکومت په صحیح لار روان دی.
چې د امنیت مخته ورش موږ پرده یو سوال نه خلاص شو، موږ افغانستان ته مخته کړی په هر څه برخه کې.
امنیت خو والا نه، امنیت خښوي د دوه کلو کې او نه کوم داسې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوی دی چې موږ وایو چې اقتصادي پرمختګ لري د افغانستان، او دا ټول مشکلات دي. نو
د ایشیا فاونډیشن په سروې کې دا هم راغلی چې د تیر کال په پرتله سږ کال امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د شخصي خوندیتوب په تړاو د خلکو ویره سږ کال د تیر کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. دا بنسټ له 2004 کال راهیسې هر کال سروې کوي. شاوخوا 100 افغانانو نظرونه سره راغونډ کړي دي. رحیم ګل ساروان، کابل.
اوسم د افغانستان یو بل ریپورت. په افغانستان کې هنرمندان خزی وایي چې حکومت دی ورکتا مارکیټونو پورې رسایي برابر کړي چې هغوی د خپل هنر چې کم سیزونه تیاری، د خپل لاس نه کم سیزونه تیاری، نو هغه مارکیټونو ته هم راوړی شي، ګټه ته پورته کولی شي. د آشنا ټلویزیون حکمت سروش ریپورت تاسو وړاندې کوو.
جمیلا سادات می نوم دے د جمیلا سادات د لاسی صنایع د شرکت محصوله ما، او دا غشان چې د منګه د ننګرهار په ولایت کې چې په مختلفو ولسوالیو کې منګه دا خزی دي چې منګه سره تقریبا 200 خزی ما سره کار کوي چې په مختلفو برخو کې کار کوي، چې هغه د صادرونه دي، چپنې دي، کورتیګان دي، د پنی دي، بکسکونه دي، مردانه لباس دي، قنداري دوزی و غیره. دا د هغه خزو په ذریعہ منګه غوته جوړو، غوته دسمز ورکو، بیا د غوته منګه سامان راټولو، د غسنو ماجګاو په بازار دی راوړو، او د غوته لپاره د خرڅلو زمينه برابرو. فلحال ننګرهار او کابل کې خو نظر پاغه تاسو کوی چې په عمومي توګه په ټول افغانستان کې امنیتی شرایط لکه مثلا مغوړو چې نور ولایت تلاش دی، نظر په امنیتی مشکلات باندې شو کولای چې لور ولایت تلاش وو. اوس فلحال په دوه درې ولایتو کې کار کوو، او زمونږ هم دا عمده ستونزه یا مشکل هم دا دی چې زمونږ د مارکیټینګ نظر امنیتی مسائل یا بعض نور مسائل چې هغه باندې زمونږ د مارکیټینګ ډېر کمزورې دی. چارواکو څخه، دولت مردانو څخه زمونږ ایله ده چې دغسې نمایشګاهاوي په هر ولایت کې جوړېږي، اته په مثلا که ډېر اروپایي هېوادونه نه وي، په منځنۍ آسیا کې آسیایي هېوادونه ته زمونږ دغسې نمایشګاهوي بوځي چې هلته موږ د خلکو سره وګورو، قراردادونه وکړو او هغوی ته سامان ولېږو،
کله چې موږ بهرنۍ بازار ونه لرو داخلي بازار زمونږ دومره غنه دی نو هیله مندم چې موږ ته اسي ملکونو کې یو باز نمایشګاه نظر تر زر جوړی کی دولت مردان چارواک نه اله لرو چې ته به موږ کولی شو قراردادونه وکړو یو خدای دې چې موږ دلته څومره د مختلفو ولایتونو د څلور دیرش ولایتو د افغانستان ټول صنعتکاران دلته راغلي دلته به تبادله د افکار کیږي یو لاره دا ده چې موږ مثلا هغوی موږ نه ډیزاین نه اخلي موږ هغوی نه ډیزاین نه اخلو مثلا د بعضې خبرې هغوی سره کوو بقایل له دې نه نور قرار خلک راځي چې زموږ سامان خوښي مثلا وایي چې موږ ته دولس جوړې جامې یا شل جوړې یا پنځوس جوړې جوړې کا زموږ د بازار موندنې دپاره هم یو لاره اواري
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی کډر مون اوریدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي په هغه ایالت کې نږدې 9.1% وګړي د شکرې یا بیا د شوګر له ناروغي سره مخ دي او د هم وایي چې په هغه ایالت کې هر 15 میاش په جام کس د هم دې ناروغي سره مخ دی نن د شکرې د ناروغي په زد نړیواله روز ده او په دې اړه هلته ځینې پروګرامونه هم سوي چې زموږ خبريال مدثر شای ریپورت تاسو ته وړاندې کوي
ټول نړۍ کې سوال لسم نومبر د ډایبټیز شوګر یا شکرې رنس خلاف د پوهې پیداول د ورځې په هیڅ ځکن مانزل کیږي چې هم دا ورځ د ډایبټیز انسولین ایجاد کوونکی فیډریک بیټینګ د سیکون ورځ ده کم چې د نورو خپل دوو ملګرو سره 1922 کې دا انسولین ایجاد کړی وو او د دې ورځې په مناسبت چې ډیو رادیو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ډایبټیز رنس ماهر پروفیسر ډاکټر ایچ عامر نه پوښتنه وکړه چې پاکستان او پښتونخوا کې به دا سمره خلق د شکرې مریضان وی نو غوایی
تقریبا 19.1% پیپل ار ډایابټیک نو هغه مطلب دا چې هر شپږم کس تقریبا پنځم یا شپږم کس ډایابټیک دی که د صوبې پاپولیشن کوم غوالو په هغه حساب کوګور نو تقریبا مونږ سره 70-75 لاکھ کسان ډایابټیک دی دا زمونږ اسټیمیټ سی د صوبه کې هم دغه فیگرز مونږ په پاکستان کې نور سروې هم کړې دي او هغه فیگرز تقریبا دغه سی راځي
وای د شکرې سلور قسمونه د ډومبې چې وجود انسولین جوړول پریک دی او دا ماشومان ته هم کې دی شي دویم قسم د سوروبوالی په وجه یا موروسی او یا هم حامل زنانو ته کې دی شي دریم هغه زنانه چې د حمل دوران کې وته ډایبټیز او شي خود ماشوم د زیګون نه پس بیا ختم شي او سلورم قسم هغه تانانو ته کېږي چې د سکون زیات داروغان یا سټیرایډ قسم دوایان استعمال ای هوای رومبی قسم د شکرې مریضان به ټول عمر انسولین استعمال ای
ټایپ 1 مریض به ټول عمر انسولین لګی هغه کې گنجائش نشته ټایپ 2 چې دی که هغه نوې نوې ډایګنوسي او د هغه ریسک فیکٹر وزن وی یا لایف سټایل ای نو که هغه امپروو کی نو هغه کنورټ کی دی شي نارمل کستا او که هغه وخت کنورټ نشي نو هغه بیا ټول عمر وی
او ډاکټر ایچ عامر زیاتی د شکرې رنز یو تن نه بل تن نه لګي البته هغه تنانو تر ډیر د احتیاط ضرورت ته د کم خپلوانو کې چې د مخ کې نه د شکرې رنز موجود وی او یا هم په بدن سرب وی او وای باید ساده خوراکونه او سبزیان خلک د خپل خوراک پرخه جوړ کړي
ټول نه پہلا خبر اویرنس کی ټول نه لوی خبر دادی چې ویټ زیات نشي وزن زیات نشي او داسې خوراکونه چې هغه کیلوري زیاتی چې هغه وزن زیادی هغه وایټ کول پکار دی
ډاکټر ایچ عامر زیات کړ د نن حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبې د ډایبټیز د نادار خلکو لپاره یو پروګرام پیل شو چې تر مخه به غیدل ته ځان راجستر کړي او ویډیا دارو ګان بورته ملاويږي او بیا امکان لري چې دغه پروګرام د صوبې نورو برخو ته هم وغځول شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
کا ګران اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه سرته ورسیده، خو چرتیزی ما ډیوا ډاکټر پروګرام به دینه پس تاسو اوریدئ شی ارباب محمود علی سره، او نن به خبری اتری کیږي د شوګر یا د زیابتیز د مرض په حواله سره. ډاکټر به هم ورسره میلمی او تاسو هم پکې راتلی شی، برخه اخیستی شی، سوالونه کولی شی، تپوسونه کولی شی. اجازه غواړو تاسو نه، الله پامان.